السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. نن پنجشنبه ده، د 1400 کال د سور غوی څلورمه، د 2015 کال د اپریل 23. پیل په خبرونو کوو. روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. همداراز د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. جزئیات به وروسته هم واورئ. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان هم دراز د پاکستان د عالی کمشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر وو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو هم دراز د اتاری بندر تړلی دی او پاکستانی اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. جزئیات به وروسته هم واورئ. ازادي راډیو څخه خبرونو ته غواږی است. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس ته خبرو پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوي وې. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د بریتانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په بریتانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرین ښار کې د فبروري په 4 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د دغې پیښې څخه څو ورځې وروسته جرمن چارواکو ویلي دي چې یو شکمن 15 کلن افغان دی او د هغه د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان توران کاس دوی ته ور ستون کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونه التم لوستلی شي. د سر مطلب مداده چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي.
Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 د اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتی وشت کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مقاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست و امرازو اول مطلب ته روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پورس خبر اعلان تو ویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف ویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی حتی مخکې له دې چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه پیژني نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until
Pakistan Agle misti wai de Indus de ubo de 1980 kal thadun basem disti wanzar wazandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti watadal shi kum khalak che la ghilari hin tatli de meter lumrai bertastan ke de la shi ستنی دایشی. پاکستانی اتباع به د سارک دی ویزو معافیت په خاطر هند ته د سفر اجازه ونه لري. پاکستانیانو ته د دا ډول ویزې لغوه شوې دي. کوم پاکستانیان چې په دې ویزه دمګړې هند کې دي باید تر 48 ساعتونو ووځي.
ایشود ان د پاست ټو پاکستانی نېشنلز ار ډیمډ کانسلډ.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملي کړي لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 28 متر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو د دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پېښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لذائی خلگ سر خبری کا بولے چنا چاپ خلگ منڈی شروع کرے مجھ بار خطا سو زمر سر نجدے اور ریستوران ہو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کا سان دن نکڑو اور دروازہ کھول پھکڑا.
چھ بندے تھے ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیری پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماتانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پرېښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده.
پاکستان د برید د تورونه پکله کرت کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د هند له خوا د هندوستړون ځنډول او ډیپلوماټانو استل غیر مسولانه او پارون کې اقدامات بللي. په بیان کې راغلی دا اقدامات خي چې هند غمجنو پیخونه د سیاسي ګټو لپاره نه وړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند او بو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستان جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پرون د دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړې ده. یادی الوتنې د اپریل په درویشتمه او نویشتمه پلان شوې وې. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی له اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه لوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې تر څنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له امله د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې په کې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې یو سلو اته دېرش افغان کډوال د اپریل پر شپاړسمه له اسلام آباده د جرمني لایپسیغ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی له اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشت د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اخبار محمد از می پروسې
مسته ایمیل چې ما ته د جرمني د کیسونو له بهیر راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی را نه غوښتل شوی وي. نو که زه د دوی 2500 کسانو په ډله کې را نسم او بیرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
شکنجه یا زندان است یا مرګ است بالاخره.
یو بل افغان چې د ایم نغوري نومې په راپور کې یاد شي وای:
ما خو کیس جرمنی دریم.
موږ د جرمنی کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخپل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او پنځه میاشتې تیرې شوې. شپږمه یې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په لسمه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن له دې هیواده وویستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پای راهیسې چې د بې اسناده او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې تر دوه ویشتمې نېټې له یو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او قانونه کډوالي پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ائتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هېواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پېښو وروسته دغه هېواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوسم ورزود ماينونو د خطراتو په اړه یو رپورت ته په افغانستان کې د ماين پاکي مؤسسه ایم ڈی سی خبرداري ورکوي چې سکل خای په دی واد کې د ماينونو لعمله د تلفات شمیر زیات شي، ځکه د دغه مؤسسې د مسولونو په خبره له پاکستان او ایران استنګدون کې ډیره کډوال هغه سیمه ته ځي چیرته چې لعام ماينونه شته. د دغه مؤسسې مشر د ایم ڈی سی د ماين پاکي د مؤسسې مشر شعبه کیمیا ازادي رادیو ویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر زمکه لعام په ماينونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ لتیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ڈی سی په نوم د ماين پاکي موسسه خبرداري ورکوي چې خایسه کال د ځمکنیو ماينونو د چاودنو لامل د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماينونه نشته. نو موري وویل د دغه ماينونو لامل حرم یا شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنیدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماينونو لامل په تلفاتو کې زیاتوالی راشي.
چند
وخت کې مردم د قریجات خبره دی وای څو خلک چې د خلک پولیسي متستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیرې سیمې له ماينو لري او دا تلفات به ډیرې ماشومان توري. په یو سل درش په تولسوالیو کې باید لسر سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیرې جګړې شوې دي او د ماينونو په ګډون له هر ډول وسلونو په کې ګټه اخیستل شوې. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته صلاحغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي په دې هیواد کې د ماين پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کم شوې چې د ماين پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماين پاکولو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماين چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل 14 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرجوب لواړوله. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خبر شي هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپي شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماينونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیج کورنۍ سرپرست او په ماين چاودنه کې یو پخا لمنځه تللی ازادي راډیو ته وویل
خوست ولایت کې چې په خونې بدن مې د لاس ور کړی دی. دا اوس هم زه د مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بودې تداوی نه کېږي. ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر دو کې ما د کور اسباب خرڅ کړی دی. کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماينونو لامل 1540 کسان وژل شوي چې 1440 ماشومان. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیر میاشت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډیر کسان د ماينونو او ناچاو د مهماتو لامل زیانمنېږي. په راپور کې راغلی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماينونو کې لکه کړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بېلابېلو وسلو د کارولو تر څنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری و او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ورزو ترکیه تا چیرته چی لوی خار استانبول پرون د 6.2 ریاکتر په کچه باندې یوې زوروري زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمه یو پخوانی ودانه هم لویدلې ده، او که څام چې د دغه ودانې د لویدو په پیښه کې خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت ریختر په کچه 6.2 و. د استانبول اوسیدونکې لیلا اوجار وایي
مال خپل زده کوونکو سره سپورت کوا چې سخت قانونو می احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو، د ودانی ورسته منزل دی. تکان دومره زوره ورو چې مونږ ولویدو، نه پوهیدو چې څه شوي دی. دومره ویریدلې وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زوره ورو چې د استانبول د نږدې 14 میلیونی ښار له هسکو ودانیو ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمه په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې، د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې وو چې له استانبول څخه لویدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پراته ده. د ترکیې د طبي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو، هوایي ډګرونو، ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی. خو د یوه تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغه ودانیو ته مور نشته کېږي چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوي وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکسپانه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې دوه کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 2.3 ریختر درجه په کچه زلزلې تر 55 زره د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,00,000 ډیر ټپیان کړل. دا غي زلزلې له امله په سلګونو زره کسان بې ځای شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتی کورونو کې ژوند کوي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لغو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمیر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمیر بارمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولای شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. د اپریل درویشتمه پرون د کتاب نړیواله ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهرمیشتي افغانې په غږ پیلېږي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې.
پالن کې مشت افغانه حنا پردیس و نوموړي وایي کتابونه او مطالعه سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړ شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم خو شل کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي. دا دوه درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې.
خو یو شمیر بیر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو لاره لکه لولو امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بند کولای شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټ فارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډیره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کیدل ځکه چاپ چارې یې په پیښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کیږي.
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول نه پیښور نو به ډیر اقتصادي په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ تراولېګا نو به بدل ته ډیر ګران غورځي حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو نو به موږ هغه د لاور د لارې لیګل نو هغه به ډیر اقتصادي راتللو نو سو زیات پرینټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه د چاپ افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دروسته په لومړیو کې ډیر شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو
چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسینه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.